په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د بیلاروس پر نوي حالاتو به مو هم خبر کړو. پاتې راپورونه به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه پیل کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. او ایران او اروپای ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د تب خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامحه کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشته وسو چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستو غوښتنه یې کوله. په دې نشته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان سول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته دي بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه نه وخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلی چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډ نه سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د طالبانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر ور وژل دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د څلور سوال انجمنو بندیانو له ډلې یوازې اتیا تنه خوشی سي او وروسته لاغه د پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خندونه هواروي او په کار دی چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولې او پرمختللې افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمانی کې د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلی ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو تر څنګ ولاړه ده. د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې وروسته دا ورځ په ارګ کې ولمانځله. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یو ویاندې هم د اګست په شپاړسمه ویلی لاغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو توند غبرګونونه هم پارولی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلی، د فلسطینیانو مشر ته یې ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته درسېدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس په خطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې دي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونیسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. ایتالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونو په پاته برخه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي، د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګنی وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساری شمېر جوړ کړ. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاټ کې او ستاسو د ورکوځانو پروګرام هم اوریدلای شئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 360 تنه بندیانو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروژل دي. سفی الله ستنکزی په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکر یې وروژلی دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته ویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي، د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نه شي او دا چې دا بندیان د خلاصیدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې د غبندی د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوز پولیکو کې په 2012 کال کې درې استرالیي سرتیری په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یو آنلاین غونډه کې ویلي وو د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د استرالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو، د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماټیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامسته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو لخلاصون او لتور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او ورستۍ ځلې پروند ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. د ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
د سولې پروسې پر ځنډن کې دومو راپور واورید. د پات طالبانیانو د خلاصون پروسه بل سره پایل سی څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګا ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. د ورسته لغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لنجمنو طالبانیانو د خلاصون پروسه ځندول شوی. سفیر الله ستنګزیل شغلی فضلی سره مرکه کړي او دا پوښتنه یې ورڅخه کړي چې حکومت څنګه اوسنۍ پټه په ولاړ حالت ماتولای شي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول، نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شل کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو بیزی هم تکمیل شوی دی، اغه هم خل آمدگی نیسی بین الافغانی مذاکرات انشاءالله بدی کستون زنسته.
استرالیا صدر اعظم ویلی و چه ځینو طالبانو زموږ درې اسکر وژلی دی، همدارنګه فرانسې بهرنیو چارو وزارت هم ویلی و له دغو ټولو سره سره او اخوا ولسمشرم ویلی و چې د استرالیا په خبرو باندې بغاور کیږي، یعنی فکر نه کوي دا د کومه معنی ایجاد کی د حکومت تصمیم ټاکنه کوي که څنګه؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې د افغانستان د حکومت د خواسه یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسه څېړل شوي وه. تاسو ته معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي. هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې شوې ده چې دا 15 بندیان به خلاصېږي بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضي هیوادونو لکه فرانسا یا همدا سیسترلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په 13 باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلو چې 13 او 14 د اګست پورې به امیدواري زیاته و چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډیره غټه پروسه ده او درنه پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو موږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته ځو او خپل تعهد به پوره کوو. او د طالبانو څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور افغاني را پیدا نه کړي، ځکه د ټول افغان دا په انتظار ده چې ژر د ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. ورزو ننګرهار ته چیرې چې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د نمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته چې د زمري میاشتې 28مه ده، لا وخت پاتې دی. خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سرلوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر ځای راکوي.
په ټول افغانستان کې خو په ځنګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستي کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې دود مخ په ډېرې دود او ځایي خلک په خوښۍ او وطنونو نمانځي. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تیره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ، دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ، د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره، د دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چی لتیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زما نوم فضل حق دی. نو سږ الحمدلله موږ سږ حالات ګورو کنه، ماشاءالله موږ مشران ګورو، کشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساسه کنه لګیا دی. را روان دی د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي،
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسولین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریاں روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
سکال حسکی کې چې د نور کلونو په توفیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د کښونو زړول او د غازی امان الله خان
د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده. چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
په تخار ولایت کې بیا د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. دوی وایي په وار وارې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 60 سلنه طبي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې وسی وایي چې د طبي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تزایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړو یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وښلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
تماس هستیم و امارات تلاش میکنیم از طریق مو بزرگای محل
موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده، هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل سالم محمد صالح خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی غني کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کې د لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیر جمعه د پروان کابل پر لار په کلکن سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چپی سو. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د 21 کسیز مرکزی هیات غړي ده چې له طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکرې طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قمندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندې خبرونې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نښته کې د یکشنبې په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکرې طیبه د وژل سوو قمندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونې په وینا د لشکرې طیبه ډلې دا وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر 6000 زیات پاکستاني وسلوال فعال دي.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د بیلاروس په پلازمینه منسکی د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 200 بللی د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل سوی. سفی ولستانګزی په دې اړه راپور شمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پلیږي.
د منسک خار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره چانو ډاکو. یک شنبه په پراخ مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 200 تنه خودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل کیږي. ټولو په یو خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښتلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اګست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې.
د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفانو لپاره ول او له ماغه اول ورځې د دې تباندی یو اونۍ مظاهره روانه کړي. پرونی پراخ مظاهره ته د بلاروس د مخالف ګوند مشر ماریا کلاشیناکوا چې لډیر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بیواک کېدو په لټه کې ده خبري وکړي.
پشپگو ویشتو کلونو کی اول وار دی چی موگ او تاسو حس کو یو آزاد اروپایی ملتیو. پگه ده بعد موگ بریالی شو زموگ غختنه داده چی پخوانه ولست مشر باید استعفا وکری.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوې. د اگست د 9 په ټاکنو کې روس له هغه چې لوکاشینکا په اکثر رایو بریالی اعلان شو سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلی، خو لوکاشینکا په درغلی او ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له هماغه ځایه یې په خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهره وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناټو د لوکاشینکا ادعاوي چې ګواکې دا تړون پوځي مداخلې نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي رد کړه. اخو د روسیې جمهوري ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږېدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 2000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوقلاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او یو بل راپور مو په روزګان کې له پوځي جامو سره د شوزو د لیوالتیا په اړه دی. په روزګان ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهورې سوي دي او اغوستون کې شوزي او انجونې دي. د ترنکوټ دوکانداران وایي تر ډېره کلیوالې میرمنې ورڅخه دا رنګ جامې اخلي او خوښوي. دا چې علت یې څه دی له شریف الله شرافت نه به یې واورو.
په جګړه ځپلي روزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بي ساري مينه
موږ ته پوځي ډله شخوند راکړه. د افغان سرتیري سره موږ مينه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
دا څنګه غوټی ده؟ د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټی یو لهغه میرمنو څخه دی چې د پوځي په نوم جامع غوندي
و کې موږ د افغان سره مرسته
دی د ځان لپاره څلور جوړی پوځي جامع پیریلی. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالی د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغون دي د پوځي جامع شخوندر کوي موږ ته پوځي ډله شخوندر کوي. د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوځي جامع اغوندو. ولا ډېر نجونې اغوستې دي یار خور چې وینم اغوستې دي.
دا پترینکوټ شار او شزینه مارکیټ کې د 15 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټوکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شزی دي. د محیب الله د دکان چپ لاسته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستی ټوکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتماً یو یا درې شزی ورځي او دا پوځي ټوکر پیری.
دا پوځي ټوکر چې دی دا یو کال دوه کې چې راغلی دی دا ډېر ښه جرا جوړي. دا د پوځ رقم ټوکر دی دا د روسي رقم ټوکر دی د ورځې ښه جرا جي څلور 15-16 کمیس وړي. داسې بیا دا کالي جن جوړي دا کوچنیانو ته هم جن جوړي دی په خپل هم ځانو ته جن جوړي. داسې اول سر چې رالی دوه نه نوتې اوس دلته د غسلو دا
محیب الله وایي د پوځي جامو دغه ټوکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ مېرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي بلکې غواړي پوځي سي، خو دا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي. د ارزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت